مشال اړیو دا محل په خبر کې د گرمی 1200 په کابل کې یو لسنی بجې دي. د مشال اړیو په دې خبرونه کې موزه ګل ایاس او پامیر ساحل هر کله کو په روان خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او د نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو واول خبرونه وایان پامیر ساحل.
پاکستان وایي د افغانستان په جګړه کې د قربانۍ ګډورې جوړېدو ته تیار نه دی. پاکستان پیپلز ګوند د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف دا تور رد کړی چې ګواکې آصف زرداری د بېنظیر بوټو په وژنه کې ککړ و او په شام کې امریکایي او روسي جنرالانو د حادثاتي نښتو د مخنیوي په موخه په لومړي ځل له یو بل سره لیدلی. پاکستانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلی په افغانستان کې د خندونو او ولاړ حالت لپاره پاکستان ملامتول خواشینونکی کار دی. نوموړي تیر ماښام د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې کلنۍ غونډې ته په وینا کې ویل د وسلوالو پټنځایونه په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې دي.
Having suffered and sacrificed so much due to our role
دا وای د ترهګری پر ضد په نړیواله جګړه کې تر قربانی ورکولو او زوریدو وروسته د افغانستان د پوځي یا سیاسي حالاتو او هلته د خندونو لپاره پاکستان ملامتول یو خواشینونکی کار دی. موږ د هیچا د قربانی ګډوري جوړېدو ته تیار نه یو. د طالبانو پټنځایونه په پاکستان کې نه دي بلکې د افغانستان په هغو سیمو کې دي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي. عباسی د افغانستان او جنوبی آسیا په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ نوې تګلارې ته په اشاره ویل چې د افغانستان شخړه پوځي حل نه لري. د اگست پر 28مه امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوې ستراتیژۍ اعلانولو پر وخت پر پاکستان تور پورې کړو چې وسلوالو ته پناه ورکوي. کابل او واشنگټن د عباسی د څرګندونو په اړه لاڅ نه دی ویلي. پاکستان پیپلز ګوند د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف دا تور رد کړی چې ګواکې آصف زرداری د خپلې میرمنې او پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو په وژنه کې ککړ دی. د پیپلز ګوند یو مخکښ او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر خورشید شاه تیر ماښام په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل پرویز مشرف لس کاله وروسته دا خبرې ولې کوي. د وویل پرویز مشرف ته پخوا په کار و چې دا یې په ډاګه کړی وای چې د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری د تحریک طالبان پاکستان له پخواني مشر بیت الله مسعود سره تعلقات لرل. خورشید شاه زیاته کړه چې دوی په خوا شکی ول خو اوس باور دي چې مشرف د بېنظیر بوټو په وژنه کې لاس لري. تر د مخکې پرویز مشرف پر فیسبوک په یو ویډیو وینا کې تور پورې کړ چې آصف زرداری د طالبانو له پخواني مشر بیت الله مسعود سره په رابطه لرلې او خپل خزه یې ووژله. بېنظیر بوټو د 2001 زیږیز کال د ډسمبر پر 28مه په راولپنډي کې تر یوې جلسې وروسته په برید کې ووژل شو. د پاکستان پوځ وایي د پنجاب په سیالکوټ کې د هندي ځواکونو په ډزو کې څلور لوسی وګړي وژل شوي دي. د پوځ د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر تیر ماښام په یو بیان کې ویل هندي پولیس ساتونکو ځواکونو د پنجاب له سیالکوټ سره نږدې پر یو کلي د راکټ توغندي وداغل چې پکې د دوو ښځو په ګډون څلور لوسی وګړي وژل شول. بیان زیاتوي پاکستاني ځواکونو هم پر هندي پوستو جوابي ډزې وکړې خو نور تفصیل نه دی ورکړی. هند د پاکستاني پوځ د دې دعوې په اړه لاس نه دی ویلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي د هغه هیواد ځواکونو په افغانستان کې د موجودیت یو مهم لامل دا دی چې هلته شل وسلوالې ډلې فعال دي. نوموړي تیر مازدیګر په نیویارک کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره د لیدو پر وخت خبریالانو ته ویل امریکا په افغانستان کې وسلوالو ته سخت ګوزار ورکړی دی. ټرمپ زیاته کړه چې په افغانستان کې جګړه د افغان ځواکونو په غاړه ده او امریکایي او نړیوال ځواکونه ورته مشورې او روزنه ورکوي. افغان ولسمشر اشرف غني په خپلو خبرو کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ ستاینه وکړه او زیاته کړه چې په دې کې د امریکا د ځواک پوځي ډیپلوماټیک او اقتصادي وسایل یو ځای په کار راوستل کیږي چې افغانستان له سلويخت کلن نه بحران وباسي. د امریکا د دفاع وزارت وایي روانونه د هغه هیواد او روسیې جنرالانو په لومړي ځل مخامخ سره لیدلی چې په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د جنگیدو پر وخت په خپل منځ کې د حادثاتي نښتو مخه ونیسي. د دفاع وزارت تیر ماښام دا خبره تر هغې وروسته په ډاګه کړه چې روسیې امریکا ته خبرداری ورکړ چې که په ختیځ شام کې د امریکا په ملاتړ د کردانو په مشرۍ ملیشو پر حکومتي ځواکونو برید وکړ نو دوی به سمدستي ځواب ورکوي. په بغداد کې د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت ډلې پر ضد د جنگیدونکو ایتلاف وایند راین ډیلن د دفاع وزارت یوې غونډې ته وویل امریکایي او روسي جنرالانو په لومړي وار مخامخ سره خبرې وکړې او نقشې او انځورونه ولیدل. د ویل په تیره یوه میاشت کې په شام کې روسي او امریکایي ځواکونو له یو بل سره په ټلیفون خبرې کولې چې پر یو بل د ډزو مخه ونیسي. تر دې وروسته د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس خبریالانو ته وویل دی د شام پر خاوره له روسي او ځواکونو سره د حادثاتي نښتې واقع کېدو ته اندېښمن نه دی. عراقی وزیر اعظم وای د اسلامي دولت ډلې پر ضد د هیواد له هغو اخیری دوو سیمو څخه په یوه کې عملیات پیل کړي دي چې د دې ډلې تر واک لاندې دي. حیدر الابادی تیر ورځ ویل د تیلو زیرمې لرونکي کرکوک ولایت په هویجا کې عملیات تیر سهار پیل شول. رپورټونه وایي پوځي سرتیری، پولیس افسران، شیعه جنگیالی او سنی عرب قبایلیان په عملیاتو کې برخه اخلي او د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف ورته هوایی مرستې ورکوي. د پوځ ویان جنرال یحیی رسول اټکل کړی چې په هویجا کې د اسلامي دولت ډلې تر 1500 پورې وسلوال موجود دي. دا وړوکی ښار له بغداد شاوخوا 240 کیلومتره لرې په شمال کې پروت دی. او د آذربایجان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي د هیواد او د اروپایي ټولنې چارواکي د رواني میاشت په پای کې د باکو او اروپایي ټولنې د مشارکت پر نوې موافقې خبرې کوي. محمود محمد ګولیف تیر مازیګر په باکو کې خبرې د رواني میاشت پر 9 پیلېږي. د ویل د مشارکت په اړه مذاکرات به د اکتوبر کې وشي او کېدای شي په نومبر کې هم خبرې وشي. ګولیوف ویل په نوي توافق کې به د آذربایجان د خپلواکۍ، ځمکنۍ بشپړتیا، سرحدي امنیت او نورو موضوعاتو هم خبرې کیږي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه رفت انجم د کرنسۍ او آثارو له بیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ دیرش پیسې خرڅېږي. یو یورو په 1.25 روپۍ 50 پیسې او په 1.6 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.25 روپۍ 50 پیسې او په 1.75 روپۍ. یو ریال په 1.25 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او په 1.25 روپۍ لس پیسې خرڅېږي. یو درهم په 1.25 روپۍ 50 پیسې او په 1.25 روپۍ 80 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 2.50 پیسې او په 1 روپۍ 3.50 پیسې. په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریال نه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریال نه خرڅېږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 40 غنټو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به موسم وچ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 35 سانتي ګریډ او کم نه کم شل وي. په بنو کې زیات نه زیات 6 او کم نه کم 19 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 سانتي ګریډ او کم نه کم 9 وي.
خبرونه مو د مشال اړین واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول او د موسم حالو د کنسای به درته رفت انجم وړاندې کړ. درن اوردونکو کچره سره دروان غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. پاکستانی وزیر اعظم وایي هیواد د افغانستان په جګړه کې د قربانۍ ګډورې نه جوړیږي. پیپلز ګوند د پخواني فوزي واکمن پرویز مشرف دا دعوا رد کړي چې ګواکې پخواني ولسمشر آصف علي زرداري د خپلې میرمن بېنظیر بټو په وژنه کې ککړ وو. امریکایي ولسمشر ویلي په افغانستان کې یې وسلوالو ډلو ته سخت ګزارونه ورکړي.
20 terrorist groups in Afghanistan. We are hitting them very, very hard.
د خیبر لالوړ څخه د تختول شو کسانو کورنۍ وای حکومت دی د هغوی زر را خوش کولو لپاره هڅه وکړي.
ولست کسان راي مونږ پلار دی پکې درې مورلونه دي، شپي الله او دلا او اکرم سید او یو مزو دی.
د خیبر پختونخوا د خزو کمیشن د جنسي تاریخ کار شو لپاره مرستندوی اداره جوړوي.
همیشه چې د پداسې کیسونو کې قانوني کمزوري نه پاتې شي، انصاف چې داسې زنانو ته یا داسې خلکو ته نه ملاوي.
شننی او تبصری هم در خبرو لمشال رادیو سره وسی. مشال رادیو تاسو غوږی درنو اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي دي چې هیواد د قربانۍ ګډورې جوړېدو او په خپل خاوره د افغانستان جګړه مخې ته بیولو ته تیار نه دي. شاهد خاقان عباسی تیر ماښام د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې غونډې ته په وینا کې د افغانستان او جنوبي ایشیا په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر نوې ستراتیژۍ انتقاد وکړ او زیاته کړه چې هیواد یې وسلوالو ته پټنځاینه نه ورکوي. نور تفصیل له پامیر ساحل اورو.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی تیر ماښام د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې کلنۍ غونډې ته په وینا کې وویل د افغانستان د جګړې د خندونو لپاره پاکستان ملامتول خواشینونکی کار دی.
Having suffered and sacrificed so much,
دوای
د ترهګرۍ پر ضد په نړیواله جګړه کې تر قربانۍ ورکولو او ځورېدو وروسته د افغانستان د پوځي یا سیاسي حالاتو او هلته د خنډونو لپاره پاکستان ملامتول یو خواشینونکی کار دی. موږ د هیچا د قربانۍ ګډوري جوړېدو ته تیار نه یو. د طالبانو پټنځایونه په پاکستان کې نه دي بلکې د افغانستان په هغو سیمو کې دي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي. عباسی په ښکاره پر امریکا تور پورې نه کړ، خو د افغانستان او جنوبی آسیا په اړه یې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوې تګلارې ته په اشاره وویل چې د افغانستان شخړه هیڅوک په پوځي لار نشي هوارولی.
نو ون ډیزایرز پیس ان افغانستان مور دن پاکستان.
دی وایي له پاکستان زیات د افغانستان د سولې خواهش هیڅوک نشي لرلی. د افغانستان 14 کلنه جګړه ښیي چې هلته سوله له رواني پوځي لار نشي راتللی. کابل نړیوال ائتلاف یا طالبان هیڅوک پر یو بل د شخړې پوځي حل نشي تپلی. پاکستانی وزیر اعظم هغه تورونه رد کړل چې ګواکې هیواد یې وسلوالو ته پټنځایونه ورکوي. د اګست پر 21 امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ اعلانولو پر وخت پر پاکستان تور پورې کړی و چې هغو وسلوالو ته پناه ورکوي چې په افغانستان کې پر امریکایي، افغان او نړیوالو ځواکونو بریدونه کوي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په خپل وینا کې د افغانستان د شخړې د هواري په اړه زیاته کړه چې نړیوالې ټولنې ته پکار دي چې هلته د داعش، القاعده او پاکستاني طالبانو پر ضد وجنګیږي او بل دا چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو جدي هڅې وکړي. کابل یا واشنگتن د نوموړي د څرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي، خو تر د مخکې افغان ولسمشر اشرف غنی د ملګرو ملتونو عمومي جرګې ته په وینا کې پر پاکستان غږ وکړ چې د وسلوالو پټنځایونه ختم کړي.
پامیر ساحلو چې تاسو رپورټ وړاندې کولو او هغه هم د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا په اړه باندې او هم د ملګرو ملتونو کې د روان عمومي غونډې په اړه بل رپورټ هم تاسو لپاره لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي هیواد یې نور له امریکا څخه سپین چیکونه نه غواړي، بلکې ورته یې د پوره حساب ورکولو ژمنه کړې. نوموړي تیر مازدیګر په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې د کلنۍ غونډې په سنډه کې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره د لیدو پر وخت خبریالانو ته ویل افغان ځواکونه په زړورتیا د ترهګرو ضد جنګیږي. ولسمشر ټرمپ خبریالانو ته ویل چې په افغانستان کې 40 وسله والې ډلې فعال دي چې دوی یې پر ضد جدي مبارزې ته ژمن دي. احمد تکل نور تفصیل راکوي.
ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغانستان له متحدو ایالاتو څخه سپین چیکونه نه غواړي، بلکې پریکړه یې کړې چې د فساد پر ضد به مبارزه کوي، د سرچینو د ضایع کېدو مخه به نیسي او شفاف حساب کتاب به کوي. غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره د کتنې پر مهال خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې وکړې. موږ سپین چیکونه نه غواړو او د هغو کارونو د ترسره کولو پریکړه مو کړې چې په موږ پورې اړه لري، د فساد پر ضد مبارزه، د سرچینو او امکاناتو د ضایع کېدو د مخنیوي یقیني کول او د دې هڅو د نتیجو په اړه بشپړ حساب کتاب ورکول. ولسمشر غنی په افغانستان کې د امریکا د هڅو ستاینه وکړه او وی ویل چې متحدو ایالاتو د ټولو پوځي، ډیپلوماټیکو او اقتصادي لارو چارو د کارولو لارې حلې ځلې کړي چې افغانستان له 40 کلن بحران څخه وباسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې له غنی سره ګډ خبري کانفرنس ته خبرې کولې، د تروریزم پر ضد په جګړه کې د افغان ځواکونو د زړورتیا ستاینه وکړه او وی ویل امریکایي ځواکونه د هغو سرتیرو مشري کوي چې د تروریستي ډلو پر ضد کلکه مبارزه کوي. هغه زیاته کړه، موږ په څو دلایلو په افغانستان کې پاتې یو چې یو عمده دلیل یې د هغو تروریستي شبکو ځپل دي چې په بېلابېلو دلایلو تر نورې نړۍ په افغانستان کې ډېر راټول شوي دي. ولسمشر ټرمپ همداراز یادونه وکړه چې اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا 40 تروریستي ډلې راټولې شوي او فعالیت کوي، خو د زیاته کړه چې د جګړې اصول اوس بدل شوي دي. د وویل افغان او امریکایي ځواکونو په افغانستان کې ډېره ټولو تروریستي ډلو ته سخته ضربه ورکړې ده. په همدې حال کې ارګ وایي چې ولسمشر غنی او ټرمپ په دې کتنه کې د تروریزم پر ضد د جدي مبارزې او همدارس د افغان ځواکونو د تمویل، تجهیز او پیاوړي کولو په اړه خبرې وکړي. د ارګ رسمي ویبپاڼه په یو خبر پڼه کې وایي د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د افغانستان د قانونو په سکتور کې د امریکا د همکارۍ د ژمنې په اړه هم بحث وکړ. بیان د ټرمپ له قول لیکي چې وای متحد ایالات به د افغانستان د پرمختګ او هوساینې لپاره د افغانستان د قانونو په ګډون په بیلابیلو سکتورونو کې اقتصادي همکاري وکړي. د هر خبر پانه زیاتوي افغان ولسمشر د هیواد د طبي زیرمو د انکشاف په برخه کې د امریکا د همکارۍ د ژمنې هرکلی وکړ او ویل د افغانستان اقتصادي انکشاف او هوساینه د افغانستان د قانونو د سکتور په پراختیا پورې تړلې.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر تر هغه بدرنګ زکه چې دا زمينه نشوند تر سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي
موږ ته امید دي نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمينه کتابو ته تکيني ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو تاسې غوږی درنورګو دروانې میاشي په څلورمه له خبره د تختولو کسانو د کورونې غړو له حکومت د هغوی د راخوشي کولو غوښتنه کړې. دوی تیر ورځ مشال ریټو ویل وسلوالو اتلس کسان د لوړ کې له انزرو ناو څخه یوړل چې پکې یو یې له وسلوالو وتښتېدو او نور لا هم د هغوی په ولقه کې دي. د تختبلو کسانو د کورونې غړي وای دوی دې صورتحال اندېښمن کړي دي نو حکومت دې د هغوی د راخلاصولو هڅې وکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا کسان چا تختولي دي او د دې تر شا څه وجوهات دي. نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر جنسی د لوړګي دلخات کلی نه تختول شو ولسو کسانو کورنو زن غړو د حکومت غوښتنه کړي چې دې کسانو راخلاصولو لپاره دې هلې ځلې توندې کړي. دوی وای دا کسان د ستمبر په څلورمه نیټه هغه مهال وتختول شول چې کله افغان پولې ته نږدې د لوړګي انزرو ناو غر ته د سیل لپاره تللي وو. د دلخات کلی یو تن زاهد حسین مشال ریډیو ته وای چې دا اتلس کسان وو خو یو تن ترې په تیښته بریالی شوی او ولس کسان تر اوسه غیب دي.
هغه خبره وشوه چې بس غونډه تقریبا اتلس کسان وو اتلس واړه اوچت کړي هغې نه یو کس په واپس را تښتېدلی او ولس کسان غایب دي. مونږ پلار دی پکې داسې به بل چا به زوی پکې چا به پکې تره زوی چا به سی پکې مونږ خپل خلک غواړو چې یاره پاره طریقه باندې چې مونږ سره دا امداد وشي چې زمونږ دا خپل کسان واپس مونږ له راول.
او یو مشر ولی محمد وایي چې د کورنۍ وغړي یې په دې تختول شوو کسانو کې شامل دي.
درېمه ورورونه دي شفیعالله او دلا او هغه اکرم سید او یو مزو شفیعالله نامې وسیف الله او درې مسی اجمل او کامران او یو رحمت الله دانشته څه پته نه راغلی نه ذمواري راغلی پریشانی ده چې بس ټوله ورځ ختمونو ته راسي نور نه ډوډۍ خوري نه شی زنانه خپه یو د ماشومان په مونږ سوال ورته کو زاري ورته کو چې زموږ هېڅ وسه یوې خبرې هم نشته.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په دې وروستو کې د خیبر جنسی پولیټیکل ایجنټ د ملیشیا ځواک مشر کمانډنټ خیبر رایفلز دلخات کلي کې دې تختول شوو کسانو د کورنو غړو سره لیدلی دي او دوی ته یې باور ورکړی چې دې تختول شو کسانو راخلاصولو لپاره به کوټلي ګامونه پورته کوي. د خیبر جنسی د لوړګي قومي جرګې یو غړی وایي چې دوی د پولي هغې غاړې قومي مشرانو سره لیدلی دي او دوی نه یې غوښتنه کړې چې د دغه کسانو په راخلاصولو کې د ورسره مرسته وکړي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر جنسی.
د مشال ریډیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنری گڑے
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټ د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو.
مشالو ته تاسو غوږی درنورکو په خیبر پختونخوا کې د خزو د حکومت اثر سرکاري کمیشن وای دوی په صوبه کې د یوې داسې پروژې پیلولو پریکړه کړې چې د جنسي تاریخ کار خزو ته په یو ودانۍ کې طبي د پولیسو او قانوني مرستې ورکړي. د دې کمیشن چارواکو تیره ورځ مشالو ته ویل دا منصوبه لومړی به په یو ځل کې پیلوي او بیا د صوبایي حکومت په مرسته به په ټولو ځلو کې کار پیل کړي. محمد عمران نور تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا د مېرمنو د حقونو د څارنې د سرکاري کمیشن یوې غړي شګفته ملک د پنجشنبې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې په پښتنو زنانو کې د خپلو بنیادي حقونو په اړه کومه خبرتیا نشته، د کوم لپاره چې ضروري ده غونډې وشي او مېرمنې د خپلو حقونو نه خبر کړل شي. که چېرته یوه زنانه د دارنګ کومې پیښې د اندراج لپاره تاڼې ته لاړه هم شي، نو بیا یې کورنۍ نه قبلوي.
کوشش دا و چې دا ټول ډپارټمنټ چې دي خپل خپل ځای باندې یو داسې قسمه اکټیویټي شروع کړي چې د زنانه چې دا انکرج شي، هغه زنانه چې چا سره زیاتې کېږي خپل حق د پارا واس پور تک نو کاغه پولیس لذی او خپل اف آی آر درج کی یا کاغه وکیل تزی او خپل مسلې د پارا کیس رجسٹر کی. یو خدا د چې اویرنس کمې دی، بل دا د چې اغه شان زنانه چې دی اغه انکرج کیږي نه، کوارډینیشن نشته د پولیس او بیا د زنانو ترمنځ. زنانو د پاره یو داسې ځای وټا کی چې اغه خپل حق د پارا واس پور تک.
د دې پښتنې په جواب کې چې آیا یاد کمیشن ته د میرمنو سره د زیاتې او کوم حتمی شمیره راغلی یا نه، شګفته ملک ویل چې دلته د میرمنو سره کوم زیاتی کیږي نو لومړی خو هغه مخې ته ناراضي او کراشي هم نو پولیس یې هغه رنگ پلټنې نه کوي کومې چې پکار دي.
په دې کې موږ خپل د کمیشن هغه دې چې کلم هم داسې قسمه هغه مخې ته راځي، نو په دې کې موږ کوشش زده چې د هغه لپاره یو پراپر سیټ اپ پکار دی. بل دې کې دا اونر کلینګ که تاسو وګورئ نو دا خو د روزانه په بنیاد دی. بل دا ډومیسټک وایلنس چې کومه خبره ده نو دا خو دومره زیاته ده خدای، چونکې د کورنو دننه مسلې دي نو دغه خبرو نه خو بیخي څوک نه خبرېږي.
د میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي ګام ستایي وایي چې د دې لارې به زنانو ته په یو درناوي سره د خپلو ګیلو یا ورسره د شوي زیاتی د اندراج موقع ترلاسه شي. په پېښور کې د غیر سرکاري سازمان خویندو کور سره کارکوونکي ندرسه یدوایي چې د پولیسو تر څنګ نورې ادارې په دا مهال خپل کردار په سمه توګه نه پوره کوي، چې له وجې دا پېښې یا خو مخې ته نه راځي او کراشي نو مخنیوی نه کیږي. نو د میرمنو سره د زیاتی د مخنیوي لپاره د خلکو د خبرتیا تر څنګ پالیسي او قانون جوړول هم ضروري دي.
همیشه چې په داسې کیسونو کې کتلې شوې دي چې قانوني کمزوریا نه پاتې شي او هغه کیسونه سرته ونه رسیږي، کله داسې کیسونه سرته ونه رسیږي نو د هغې خاطر خواه نتایج چې دی هغه نه راځي یا انصاف چې دی داسې زنانو ته یا داسې خلکو ته نه ملاویږي. د پی سی ایس ډبلیو طرف نه موږ د داسې اقداماتو چې دی نو هغه ډېر خواهان یو او ډېر امید لرو چې داسې اقدامات چې دی وکړی شي داسې زنانو دپاره چې هغې سره نور هیڅ په ژوند کې داسې ځایونه نه پاتې، داسې ادارې نه پاتې چې هغه لاړ شي هلته کې خپل ځان دپاره آواز اوچت کړي او اتنتانه انصاف چې دی هغه واخلي.
دغه کمیشن غړي شګفته ملک دا هم وایي چې دوی د میرمنو د حقونو او په خصوصي توګه په ماشوم والی کې د ودونو پر ضد یو قانون هم جوړ کړی، خو د قانون صوبایي محکمې سره پروت دی او لا هم اسمبلی ته نه دی راوړل شوی او غوښتنه وکړه چې باید صوبایي حکومت زر تر زره دغه قانون منظور کړي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
درنو دونکو تاسو ته مشال اړ خبرونه ته غواګی. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د نر خزیو د ویډیا درملنې پریکړه کړې ده او ویلي دي چې دوی ته به د صحت د انصاف له پروګرام سره سم ځانګړي کارډونه ورکوي. چارواکو پرون مشال اړو ته ویل دوی لومړی د نرخزیانو کره شمېره معلوموي او بیا به ورته د روان کال تر پایه پورې کارډونه جاری کړي. نور تفصیل رفت انجم راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت به د صحت او د خیر خیګړې محکمو په مرسته د صحت انصاف پروګرام د سوري لاندې د صوبې ټولو نرخزیانو ته سالانه د 500,000 روپو پورې د علاج سهولتونه ورکوي. د صحت انصاف پروګرام مشر ډاکټر ریاض تنولی مشال لړیو ته وویل چې نرخزیانو او د خیر خیګړې د محکمې لخوا سپارښتنه راغلي وو کوم بچې اوس عملي شي او د نور ولس په شان نرخزیانو ته به هم په دې کار د صوبې په بنیادي صحت مرکزونو، سرکاري او شخصي هسپتالونو کې علاج ورکړل کیږي. د په وینا چې سوشل ویلفیئر ډپارټمنټ یا د خیر خیګړې صوبایي محکمې لخوا د نرخزیانو شمیره راتلو پس به د روان کال اخره پورې دا کارډونه جوړ کړی شي.
دا علاج با دو قسم وی، یو د منګه سیکنډری کیر وایو. سیکنډری کیر نه مطلب دا چې هغه بیماریانی چې د چا علاج موږ په ضلع کې دننه، یعنی پای کې کوم علاج ممکن وی لکه ټول اپریشنونه چې کوم وی، اپنډکس شو، د خېټې نور اپریشنونه شو، دغه چې د پوزې اپریشنونه، د ګلې اپریشنونه، بیا داسې بیماریانی چې دا علاج په ضلع کې پوړو ستنو کې نشي کېدای نو هغه لپاره مریضان چې کوم پېښور ته بیا راځي لکه زمونږ لیډیډینګ هسپتال شو، حیات آباد میډیکل کمپلیکس شو، خیبر ٹیچنگ ہسپتال شو، پرائیویٹ سیکٹر سیکٹر کې په دې سنو کې چې کله علاج ضرورت راشي نو هغه مریضان به بیا دلته موږ علاج کوو.
په خیبر پختونخوا کې نرخزیانو ته یو شمېر مسلې لکه روزګار، تحفظ، د دوی سرشمېرنه او د علاج مسلې را مخې ته وي او نرخزیانو او د دوی د حقونو لپاره کار کوونکو ادارو او مدني ټولنو په بیا بیا د حکومت نه د دوی د حقونو غوښتنو لپاره احتجاجونه هم کړي دي. د حکومت دا پریکړه نرخزیانو ستایلې ده او د خیبر پختونخوا د نرخزیانو مشره فرزانه وایي چې په دې فیصله راتلو کې ډېر وخت لګېدو خو بیا هم د هغوی لپاره د خوشحالۍ خبره ده.
کم خواجه سره مطلب ابریج دي او اغي ځان له سکړې نه ریسه جوړ کړي نه دي ټیک تا بل اغي په کم ځنه پزان باندې پیسې لګي چې اغي د نوکرې نه دي د خدمت د چانې دي د من دي نه دي ول چې اغي دون حد تر اغلي دي کنه زه سره خو به یو دو شي چې دي کم خواجه سره دي نو د دې به علاجونه لکه فرشي
نه خزیانو د حکومت نه دا غوښتنه هم کړي چې دوی په سرشمیرنه کې د شاملولو او د وړیا علاج په شان کې دوی ته روزګار او په هسپتالونو کې ځان لواړونه ورکړي شي نو د دې ژوند به نور هم اسان شي او تحفظ به ورته تر سشي. د پاکستان د سرشمیرنې ادارې تر مخه د سرشمیرنې ابوري رپورټ کې د نرخزیانو شمیره 10,413 ده چې پکې خیبر پختونخوا کې یوازې 942 نرخزیان شامل دي. په خیبر پختونخوا کې د صحت انصاف پروګرام لاندې دا وخت تر 45 لک غریبو خلکو ته د علاج مفت سهولتونه ورکول کیږي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15,315 او 15,555.
مشال اړیدو تاسو غوږی دروندونکو، شمالي وزیرستان ولس ګیلمندی چې دولت ته تیر ورځ میرانشاه کې یو خوا د امن کرکټ لوب اهتمام کړی وو چې بین القوامی لوبغاړي راغلی ول، نو بل طرف ته عام خلک په کورونو ایثار کړل او ناڅاپه کرفیو ولګوله. دوی وایي که رښتینی امن وي نو بیا حکومت د امن پیغام وړاندې کولو په وخت هم هغه د پخوا نه را روانه کرفیو ولې لګوي. عمر درز وزیر نور تفصیل لګوي.
شمالی وزیرستان میرانشاه یونس خان لوبغالی کې تیر ورځ د امن کرکټ په نامه لوبا وشوه چې د پاکستان 11 او یو کې 11 ټیمونو مابین کې د غلطانه د امن پیغام وړاندې کولو په غرض دغه لوبه ترسره شوه او بین الاقوامي لوبغاړي د غلطه تللی ول. امنیتي ځواکونو په نگرانۍ کې دغه لوبې لپاره سخت امنیتي ګامونه هم پورته شوي ول. خو د وزیرستان ولس ګیلمن دی چې که وزیرستان کې امن پر ځای شوي او د امن په نوم لوی پروګرام کولی شي نو بیا په ټول وزیرستان ناڅاپه د دې لوبې دوران کرفیو یا ګرځبندیز ولې لګولی شي. د شمالي وزیرستان خبریال ناصر داوړ چې دغه پروګرام کوریج لتللی و مشال ته وویل د امن په نوم دغه لوی ګام و.
په شمالي وزیرستان کې غیر ملکی ټیمونو یا د ملکی زمونږ نامتو کې لریان چې کوم په غیر شرکت کول ډېر ښکلی کار شوی دی. خو بیا په ټول شمالي وزیرستان کې کرفی لګولې وه چې د هغې د وجې نه خلکو ته دومره زیات دوک رسېدلی دی چې یو طرف ته ته ښکلی ایونټ کې یو ښکلی میچ کې نو هغې ته که خلک را نه شي نو ته څه کې. بیا دوی دلته چې کوم نږدې خلک وو یا خپل شمالی وزیرستان پر امن باندې هم یو سوال راځي چې آیا دوی دا خبره کوي چې اوس مکمل طور باندې امن دی ډېرې کرفی ضرورت څه دی.
د وزیرستان اوسیدونکي شاهد الله چې خپل مریضان یې رسول وایي له ډېر مشکل سره مخ شو.
پاکستانی
خو دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ.
خوشاله ده تاسې غوږی درنودونکو وښوې ده د غرمې دولسې بجې پامیر ساحل هم را سره په سټوډیو کې موجود دي. نو له هغه نه د خبرونو لنډی زور پاکستانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلی په افغانستان کې د خندونو او ولاړ حالت لپاره پاکستان ملامتول خواشینونکی کار دی. نوموړي تیر ماښام د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې کلنۍ غونډې ته په وینا کې ویل د وسلوالو پټنځایونه په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې دي. پاکستان پیپلز ګوند د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف دا تور رد کړی چې ګواکې آصف زرداری د خپلې میرمنې او پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو په وژنه کې ککړ دی. د پیپلز ګوند یو مخکښ او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر خورشید شاه تیر ماښام په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل پرویز مشرف لس کاله وروسته دا خبرې ولې کوي. د ویل پرویز مشرف ته پخوا په کار و چې دا یې په ډاګه کړی وای او چې د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری د تحریک طالبان پاکستان له پخواني مشر بیت الله مسعود سره تعلقات لرل. پرویز مشرف تر د مخکې پر فیسبوک په یو ویډیو وینا کې تور پورې کړ چې آصف زرداری د طالبانو له پخوانی مشر بیت الله مسعود سره رابطې لرلې او خپل ښځه یې ووژله. د پاکستان پوځ وایي د پنجاب په سیالکوټ کې د هندي ځواکونو په ډزو کې څلور روسي وګړي وژل شوي دي. د پوځ د عامه اړیکو دفتر ایس پی آر تیر ماښام په یو بیان کې ویل هندي پولیس ساتونکو ځواکونو د پنجاب له سیالکوټ سره نږدې پر یو کلي د راکټ توغندي وداخل. هند د پاکستان پوځ د دې دعوې په اړه لا څه نه دي ویلي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د هغه هیواد د ځواکونو په افغانستان کې د موجودیت یو مهم لامل دا دی چې هلته شل وسلوالې ډلې فعال دي. نوموړي تیر مازدیګر په نیویارک کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره د لیدو پر وخت خبریالانو ته ویل امریکا په افغانستان کې وسلوالو ته سخت ګوزار ورکړی دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي روانه اونۍ د هغه هیواد او روسیې جنرالانو په لومړي ځل مخامخ سره لیدلی چې په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د جنګېدو پر وخت په خپل منځ کې د حادثاتي نښتو مخه ونیسي. د دفاع وزارت تیر ماښام دا خبره تر هغې وروسته په ډاګه کړه چې روسیې امریکا ته خبرداری ورکړ چې که په ختیځ شام کې د امریکا په ملاتړ د کردانو په مشرۍ ملیشو پر حکومتي ځواکونو برید وکړ نو دوی به سمدستي ځواب ورکوي. او د آذربایجان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي د هیواد او د اروپایي ټولنې چارواکي د رواني میاشت په پای کې د باکو او اروپایي ټولنې د مشارکت پر نوې موافقې خبرې کوي. محمود محمد ګولیف تیر مازدیګر په باکو کې خبریالانو ته ویل دا خبرې د رواني میاشت پر 9 پیلېږي.
پامیر ساحل چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو درنو زو اسلام آباد ته چرته چې مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان د پاکستان د ځین ورسپانو ادارې لوستې دي او غټي کې په دې راپور کې راغونډ کړي دي.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په موقع وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره لنډې خبرې او مرستیال ولسمشر مایک پنس سره ملاقات اړیکې د سمېدو نښې ښایي. خو په دې مرحله کې د واشنگتن په پالیسۍ کې د سخت بدلون هیله نه ده پکار. ادارې مخکې لیکي د امریکایي ولسمشر کله چې په 21 اگست افغانستان او جنوبي ایشیا په اړه د خپلې پالیسۍ اعلان وکړو نو پاکستان کې په حکومتي پارلماني او ولسی کچ رد عمل مخې ته راغلی وو. خو دا خبره د نظر نه شي وستل کېدی چې د عام ولس خوندې د ملکونو ترمنځ هم تعلقاتو کې خرابوالی راځي. خو د رابطو او خبرو اترو د لارې خپل منسي اړیکې د ښې کولو کوشش کېږي. ادارې زیاتوي چې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د امریکایي ولس مشر ډونالډ ټرمپ سره په لنډ ملاقات کې د افغانستان په معاملې خبرې او د ولسمشر ټرمپ لاړه افغانستان کې د پاکستان کردار او د پاکستان او امریکا د شراکت په اړه د مثبت رویې څرګندونه هم اهمیت لري. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي حکومت د بجلی د یو یونټ نرخ 2 روپۍ او 90 پیسو پورې د زیاتولو منظوري ورکړې ده. ادارې وایي چې بل اړخ ته د ګیس په نرخونو کې اضافې له وجې هم ولس متاثر دی شي. ادارې په وینا چې د بجلی او د ګیس نرخونو کې زیاتوالی نه ولس متاثرېږي خو په توانایي کې د خونه اضافه له وجې د هر قسم شیانو په نرخونو به اثر پروسی د سله وجې به ګرانی نوره هم سیوا کیږي. ادارې مخکلي کې د حکومت له خوا سم دستي د یو یونټ شاخوا 3 روپۍ منظوري ورکول نامناسبه ده. د بجلی په نرخونو کې کمواله راتلو او بیا یو دم د زیاتولو په اقداماتو د سر نه غور پکار دي. ادارې لیکي هیله پکار ده چې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د دې نوټس واخلي او د بجلی او ګیس په نرخونو کې زیاتوالی هم سم دستي نافذ نکړي شي. ایکسپریس ټریبیون ورسپاره خپل ادارې کې لیکي چې د سند صوبې های کورټ پرایویټ سکولونه د هر کال په بنیاد د 500% نه زیات د فیسونو سیوا کولو نه ودرولي. ادارې زیاتوي چې په ماضي کې هم میندو پلارانو د لړکی شکایت کړی وو او حکومت ویلی وو چې اقدامات به وچتوي. دا اوس په حکومت د چې اقدامات وچت کړي او د پرایویټ سکولونو د فیسونو په مت کې سحد وټاکي. ادارې په وینا دا ضروري شوی چې حکومت د پرایویټ سکولونو منظم کړي او په سرکاري سکولونو د نظر وساتي. ادارې اخري کې لیکي باید چې حکومت دا یقیني کړي چې د هر ماشوم د معیاري تعلیم پورې رسایي وي او دا هدف حکومت له خپل ترجیح جوړول پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. سٹارٹ فار خبرونی د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې کلنۍ غونډې ته د پاکستانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د وینا په اړه لیکنه خبره کړې. هلته فارن افیرس مجلې د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټمي موافقې راتلونکي ته کتنه کړې. شاهین بونیری د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
سټریټ فار په خپل راپور کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په داسې وخت کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په غونډه کې برخه اخلي چې د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. پاکستان د افغانستان په اړه د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژۍ د اعلان نه وروسته د امریکایي چارواکو سره خبرې اترې معطل کړې دي او د دغه په ځای د هیواد د بارنو چارو وزیر د چین، روسیې، ایران او ترکیې سفرونه کړي دي. مجلې لیکلي دي سفارتي پلانونه پر خپل ځای خو بیا هم په افغانستان کې د پاکستان او امریکې مفادات د یو بل سره په ټکر کې دي. د پاکستان واکمن پوځي اسټابلیشمنت با د وسلوالو سره د اړیکو د پرې کولو د امریکایي غوښتنې مزاحمت کوي او پاکستان با په راتلونکي کې هم یوازې هغه وسلوال په نخښه کوي کوم چې دغه هیواد په ګټه نه دي. بلخوا د فارن افیرز مجلې په یو راپور کې راغلی دي چې د ډونلډ ټرمپ د ولسمشر په توګه د منتخب کېدو نه وروسته ایران د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو سره د خپل جوهري تړون په اړه فکرمند دی. دا څه پټه پنا خبر نه ده چې ولسمشر ټرمپ د ایران سره جوهري لوزنامه احمقانه بللې ده او د انتخاباتي کمپاین پر وخت ژمنه کړې وه چې که واک ترلاسه کړي نو دغه لوزنامه به له منځه وړي او د دغه په ځای به د یوې بلې غوره لوزنامې په اړه د ایران سره مذاکرات کوي. د ولسمشر منتخب کېدو نه وروسته ټرمپ د دغه لوزنامې عملي کولو ته دوام ورکړي خو په دغه اړه اعلانیه ژمنه نه ده کړې. له دغه کبله د لوزنامې راتلونکي د بی یقینۍ سره مخ دي. مجلې په پای کې لیکلي دي چې اروپایي هیوادونه دغه لوزنامې ته ژمن دي خو باید دوی د دې د عملي کولو لپاره نور کار هم وکړي او ولسمشر ټرمپ او کانګرس دې ته په ژمن پاتې کېدو قانع کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته تاسو غوږی درنو اوردونکو. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا پر یو شمیر وګړو او شرکتونو د بندیزونو لګولو نوې فرمان لاسلیک کړی. نوموړي تیر ماښام په نیویارک کې د جاپان او جنوبي کوریا له مشرانو سره په لیدو کې خبریالانو ته ویل دا فرمان یې هم تیره ورځ لاسلیک کړ چې پر پیانګ یانګ بندیزونه نور هم پراخوي. د ده په خبره نوې بندیزونه د شمالي کوریا د بار په مختلفو شبکو لګول شوي دي. تفصیل احمد تکلا کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې وویل دا د منلو وړ نه ده چې ځینې مؤسسې د شمالي کوریا د رژیم مالی ملاتړ کوي. ټرمپ د جنوبي کوریا او جاپان له مشرانو سره له کتنې مخکې خبریالانو ته وویل د ده د فرمان عملي کېدل به هغه سرچینې بندې کړي چې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د پیونګ یانګ هڅې تمویلوي. ټرمپ زیاته کړه چې دا فرمان یې لاسلیک کړی دی.
Today I'm announcing a new executive order I just signed that significantly
نن خپل هغه نوی فرمان اعلانوم چې دا شیبه می لاسلیک کړ. دا فرمان زموږ واک فوق العاده پراخوي څو هغه افراد، کمپنۍ او مالی مؤسسې په نخښه کړو چې له شمالي کوریا سره کاروبار ته لارې وروي. شمالي کوریا چې د خپل اټومي پروګرام د پیاوړي کولو هڅه کوي او غواړي د اټومي سروکو لرونکو توغندیو په وسیله د امریکا د ویشتلو قابلیت ترلاسه کړي، د کیم جونګ اون تر قیادت لاندې لسګونه توغندي ازمویلي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سپتمبر په 11مه نیټه د شمالي کوریا د هغه بالستیک توغندي ازموینه چې د جاپان پر فضایي قلمرو تیر شو یو پراونکی عمل وباله او په کلکه یې وغنده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته د وینا پر مهال د شمالي کوریا د ګواښونو په وړاندې توند دریځ خپل کړ. د شمالي کوریا مشر یې راکټي سړی او یو انتحاري وباله. د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای این له سولې زلارې د شمالي کوریا د اټومي بحران د حل غوښتنه وکړه او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته یو ویل چې کته هم د خبرو میسته د شمالي کوریا د کېنولو لپاره بندیزونو ته اړتیا شته، خو د زیاته کړه چې هیواد د شمالي کوریا سقوط نه غواړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اټومي وسلو او بلستیک توغندیو د ازموینو له کبله پر شمالي کوریا څو ځلې بندیزونه لګولي، خو پیونګیانګ د تیرې دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې نور بندیزونه به د دې هیواد اټومي پروګرام نور هم ګړندی کړي. د نویو بندیزونو د اعلان پر مهال ولسمشر ټرمپ وویل چې د چین مرکزی بانک له شمالي کوریا سره کاروبار بند کړی او زیاته کړه چې په نویو اقداماتو کې به د شمالي کوریا د بارچلانۍ او د سوداګرۍ شبکې هم په نښه شي.
دا مشال ریډیو دا
مشال اړتیا تاسو غوږی درنودونکو اسوسییټډ پریس اژانس د روهینجا مسلمانانو د زورونی د هغوی د کډوالۍ او په میامار کې د روان تاوتریخوالي پر موضوع د اسلامي هیوادونو غبرګونونو ته کتنه کړې. اژانس وایي د ځینو اسلامي هیوادونو لکه سعودي عرب په جنوب ختیځ ایسیا کې د کاروباري ګټو له کبله ریاض د روهینجا مسلمانانو وژنو او بې کوره کولو ته سخت غبرګون نه ښایي، خو ځینې اسلامي هیوادونو هغه کډوالو سره د مرستو ژمنې هم کړې دي. پامیر ساحل د لیکنې له مهمو برخو سره.
اسوسییټډ پریس اژانس لیکي په تیرو لسیزو کې چې د میانمار روهینجا مسلمانان له ځورونې او وژنو تښتېدل، نو لسګونه زرو یې په سعودي عرب کې پناه واخیسته، خو دا ځل په هغه هیواد کې د روهینجا مسلمانانو د وژنو په اړه د اسلامي هیوادونو غبرګون زیات قوي نه دی. شنون کې وایي د دې یو لامل دا دی چې ډېری اسلامي هیوادونه په جنوب ختیځ آسیا کې لوی کاروباري ګټې لري، او بل دا چې په شام، عراق، یمن او افغانستان کې د خرابو حالاتو له کبله په هغو سیمو کې هم د کډوالۍ بحران موجود دی. اژانس وایي په تیر یو کال کې د میانمار د روهینجایانو نیمه آبادی یعنی له 15 لک زیات کسان ګاونډي بنگلاديش ته تللي، او په دوی کې زیاتره د اگست په میاشت کې ولاړل، ځکه چې په هغه وخت د میانمار په راکین ایالت کې د روهینجا مسلمانانو پر وړاندې د تاوتریخوالي نوې لړۍ پیل شوه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مشر وايي پر روهینجایانو د برما د پوز او د بودایانو د ډلو حمله د توکم وژنې یو کتابي نمونه یا مثال دی. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي په 1980 زیږیزه لسیزه کې د برما ګڼ کډوال سعودي عرب ته ولاړل. هغه وخت فیصل د سعودي پاچا و. روانونه ریاض د روهینجایانو د مرستې لپاره 15 میلیونه ډالر اعلان کړل. په وروستیو کې په میانمار کې د تیلو د نلیکې پروژې کار پیل کړ چې له عربي او د قفقاز له هیوادونو څخه د چین یونان ولایت ته تیل رسوي. دا نلیکه د برما له راکین ایالته پیلېږي او 270 کیلومتره اوږده ده. په 2018 زیږیز کال کې د سعودي عرب او چین د تیلو دوو شرکتونو کاروباري تړون لاسلیک کړ چې چین ته تیل ورسوي. شنون کې وایي خای همدا کاروباري لاملونه وي چې سعودي عرب د روهینجا پر مسلې زیات ښکارا او سپین نه غږیږي. خو اژانس زیاتوي اسلامي هیوادونو لکه آذربایجان، ترکیه، ایران او ځینو نورو یې له روهینجا کډوالو سره د مرستو ژمنې کړې دي او ورته یې بنگلاديش ته استولې دي.
پامیر ساحلو چې تاسو د اسوسییټډ پریس اژانس یو لیکنه چې د برما د روهینجا مسلمانانو په اړه مهمه برخې وړاندې کولې، په همدې موضوع کې پاتې کیږو. امریکا د برما د روهینجا مسلمانانو له کډوالو سره د 22 میلیون ډالرو بشري مرستې کوي. دا پیسې به د خوړو، روغتیا او سرپناه جوړولو لپاره کاریږي. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي امریکا له دې مرستې سره د نړۍ د هغو هیوادونو په لیست کې شامل شوه چې د روهینجیانو د بحران په اړه یې خپل غږ پورته کړ. بشیر ګواښ د لیکنې مهمې برخې دروبروي.
لیوی میشتې څخه کمه موده کې 24,000 روهنګیا مسلمانان له تشدد څخه بچ کېدو لپاره ګوندی بنگلاديش ته کډه شوې دي. ملګرو ملتونو او ځینو هیوادونو په برما کې د روهنګیا قام سره کېدونکې سلوک نسل وژنه بللې. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلي چې له دې وجې د برما پر مشر آنګ سان سوچی هم د نړیوالو فشار ډیر شوی دی. د کډوالو چارو لپاره د امریکای یو ډیپلوماټ سایمن هنشا ویلي چې د سوچی دا اعلان ستایي چې ویلي دي روهنګیا خلک د برما ته وروګرځي، خو غواړي چې د خلکو ژوند ساتن لپاره ګامونه پورته شي. په لیکنه کې راغلي چې د امریکای بهرنیو چارو وزارت به 2.5 میلیون ډالر له هغو پیسو روهنګیا ته ورکړي چې د کډوالو چارو لپاره ځانګړي دي. دوی با پر دې پیسو د ریډ کراس نړیوالې ادارې لاره خپل مرستې کوي. ایسوسیټډ پریس خبری اژانس لیکلی چې تیر میاشت روهنګیا یغانو د برما امنیتی ځواکونو په یو مرکز برید وکړ. تر حمله وروسته پوځیانو د روهنګیا پر کلو کې عملیات وکړل چې له وجې یې ډېر کورونه وسوځول شول او په سلګونو کسان ووژل شول. دا هفته آنګ سان سوچی په یو تقریر کې د خپلو امنیتی ادارو عمل څخه دفاع وکړه. هغه وویل چې ډېر مسلمانان لا هم له خپلو ځایونو نه دی وتلي، خو امریکا پر دې بیان شک وښود. سایمن هنشا ویلي چې له څلور لکو څخه زیات روهنګیا مسلمانان له برما څخه وتل په دې معنی دی چې دوی ته په لوړه کچه زیان رسیدلی دی. د برما روهنګیا مسلمانانو لپاره د مرستې د امریکایي پیسو اعلان په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په موقع شوی دی. آنګ سان سوچی په دې غونډه کې برخه نه درلوده، خو نوموړی د امریکا بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن سره خبرې کړې دي. د دې وزارت په وینا ټیلرسن د سوچی په تقریر کې د دې ژمنتیا هرکلی کړی چې ویلي وو د روهنګیا مسلمانانو پر ضد به تشدد ختم شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال لته تاسو غوږی دلوندل کو د لوګر امنیتی چارواکي وای د یاد ولایت په محمداغی ولسوالۍ کې د تصفی امدیانی د پاکول او عملیاتو پر مهال دوه د شکلی د طالبانو لښتون څخه پاکې کړل شوې دي. دغه عملیاتو په اړه نور تفصیل به د نجیب الله الخیل په دې راپور کې وورو.
د لوګر د امنیه قمندانۍ د امنیت عامر سمنوال محمد ایوب وردګ مشال رادیو ته وایي د محمداغې ولسوالۍ په یو شمېر کلو کې وسلوالو طالبانو پټنځایونه جوړ کړي ول چې د کابل ګردیز لویه لاره هم ترې ناامنه شوې وه. د ده په وینا د لوګر امنیتي ارګانونو هلته عملیات پلان کړل چې اوس هم روان دي.
د محمداغې ولسوالۍ په بعضو مناطقو کې چې هلته مخالفین پټنځایونه وو په هغه ساحو کې زموږ ګډ مشترک عملیات شروع شوي څو ورځې راهیسې، چې په دې عملیاتو کې زموږ امنیتي ځواکو ته سپکې درندې سلاوې او یو تعداد مخالفین چې تقریبا 12 نفره شهیدي سرګروپی د خالد په نامه چې مشهور په هنزله و زموږ په دفګیری عملیاتو کې د بینتلای دی په چهار اطراف د محمدغی ولسوالۍ کې تقریبا 2 کلی چې د ګماران نیولې ته سرخاوه پورې په دغه ساحو کې زموږ عملیات فعلا هم جریان لري.
د لوګر امنیه قمندان لوی پاسوال اسمت الله علیزی یو شمېر سیاسي کړۍ تورن کړي چې د لوګر د امنیت په اړه منفي تبلیغات کوي او غواړي د خپلو مخو په خاطر لوګر ناامنه وښيي.
دلته یو تعداد کړۍ دي چې هغوی غواړي د خپل سیاسي ګټو لپاره ساړه جنگ ته د محمداغي او د پامجمو کې د لوګر جغرافیه به ولا چدي د غوښ خپل ګټي اخی.
د محمداغي ولسوالۍ امنیه قمندان نثار احمد نیمزوی وایي یاد و درش کړي چې اوس له طالبانو پاک شوی پکې د پرختی پروژو د پلي کېدو لپاره هم زمينه برابره شوې ده.
د هغه کلی و یا هغه ساحت و چې په دغه دښمن نفوذ کړای و پروژو ته بعضو عمل منفی پروژو ته مشکلات جوړ کړی و. حتی د کابل ولایت لاره ته تهدید لاندې و، شاره عمومي د کابل ګردیز تهدید لاندې و. نو موږ وکولای شول دغه دوه شکلي د مخالفینو د وجود نه مکمل پاک کړو او ولسون ته یو ډاډمن امنیت راوستل.
بلوري ته طالب بیان زبی الله مجاهد رسنۍ ته پاستول شي پیغام کې ادعا کړي چې د افغان ځواکونو عملیات په شاتم بولي او تلفات ور اړولې دي.
دا مشال رادیو ده.
مشال رادیو ته تاسو غوږی دروندونکو، د افغانستان د پوهنې وزارت تایید کړی چې امنیتی، ټولنیز او مالی ستونزې د نجونو زده کړې اغیزمنوي. دا خبره د دې وزارت یو چارواکي پرون تر هغې وروسته مشال رادیو ته وکړه چې د بشري حقوقو د سار نړیوال بنسټ ولسمشر محمد اشرف غنی ته په یو لیک کې ویلي چې له 2 کالو راهیسې د افغانستان د پوهنې په نظام کې د نجونو یا جنکو زده کړې له خنډونو سره مخامخ دي. یوسف زدران نور تفصیل سره.
د افغانستان د پوهنې وزارت تاییدوي چې امنیتي ګواښونه، مالي ستونزې او کلتوري محدودیتونه د نجونو د زده کړو پر وړاندې ستر خنډونه دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د بشر د حقونو د څار نړیوال بنسټ په دې وروستیو کې افغان ولسمشر ته په یو خط کې لیکلي چې په وروستیو 2 کلونو کې د افغان نجونو د زده کړو بهیر د خرابېدو په لورې تللی دی. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل د پنجمې په ورځ وویل چې دوی د نجونو زده کړو له وضعیت اندېښمن دي او ټولنیزو ستونزو دا مزل لا اغېزمن کړی دی.
تهدیدات هست، مشکلات بودجوی هم وجود داره و
دی وی گواخونه دی بودجوی ستونزه هم شته. دنجون زده کونکو پرولاند کلتوری او انانوی ستونزه هم دیری دی، خو اساسی ستونزه امنیتی گواخونه دی. لبه ده مرغه کله چه گواخونه دیر وی دنجون و مور و پلار زده نخی که وی چه دوی خونزی تا ولیگی زکن و دوی چه کمی ستونزی یاده کدی مونگ هم آغا تاییده او
در افغانستان اونا یاد کردن ما هم تایید میکنیم.
په دغه خط کې چې د بشري حقوقو د څارنې خزو د څنګه رئیس لیزل ګرانت هولد لخوا لیکل شوی راغلی چې د نجونو د زده کړو لپاره د بودیجې کمښت په دغه برخه کې لاسته راوړنې له خطر سره مخ کړي او په ځینو سیمو کې دا خطر په ډېرېدو دی. په دغه خط کې راغلی چې د افغانستان 50% نجونې هیڅ ښوونځیو ته نه دي تللي او تر 15 کلونو عمر لرونکي نجونې بیا یوازې له 2-3% پورې ښوونځیو ته تللي دي. په همدې ډول په دغه خط کې ویل شوي چې د کندهار او پکتیا په شمول په ځینو ولایتونو کې د ښځینه زده کوونکو شمېره له پخوا کمه شوې ده. د خط په دوام کې راغلی چې د نجونو پر وړاندې تبعیض، د ښوونځیو نشتوالی، د څښلو اوبو ته نه لاسرسی او د درسي موادو کمښت د افغان زده کوونکو پر وړاندې جدي ستونزې دي. په 80% ښوونځیو کې د تشنابونو نشتوالی، د اوسېدو له ځایونو د ښوونځیو لرې موقعیت، د بودیجې نشتون او نامنی هغه نور ستونزې یادې شوي چې د دغې بنسټ په باور ډېرې نجونې اغېزمنې کړې دي. د بشري حقونو د څار د نړیوالې ادارې د ښځو د برخې رئیسې ویلي چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په برخه کې د دوی راپور به راتلونکي میلادي میاشت خپور شي. بل لوري ته د ولسي جرګې د پوهنې او لوړ زده کړو د چارو کمیسیون د نجونو زده کوونکو پر وړاندې پشته ستونزه اندېښنه ښیي. وایي چې نامنی د نجونو زده کړو د مخنیوي اصلي لامل دی. د دغه کمیسیون یو غړی عبدالودود پیمان وایي د دغې ستونزې د حل لپاره باید جدي پاملرنه وشي. دی وایي د ځینو ولسوالیو لرې پرتې سیمې له 10 کلونو رئیس د مخالفینو په واک کې دي. نسل په بشپړه توګه بېسواده او محرومه پاتې کیږي او دا ناپوهي بیا په راتلونکي کې ستونزې رامنځته کوي او نجونې به همداسې له زده کړو پسې پاتې کیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې دا وخت 9.4 میلیونه زده کوونکي په ښوونځیو کې په درسونو بوخت دي چې له 40% څخه ډېره برخه یې نجونې جوړوي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې 3.5 میلیونه ماشومان چې 50% یې نجونې تشکیلوي ښوونځیو ته له تللو محرومه دي او له زرو ډېر ښوونځي د نامنیو له امله د زده کوونکو پر مخ تړل شوي.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
درنودونکو تاسو ته مشال رادیو خبرونه ته غوږی ستاسو پام یو بل رپورت په لور راګرځوم او هغه د وزیرستان د شمالي وزیرستان د کډوالو په اړه دی. په لکی مروت کې امیش د شمالي وزیرستان کډوال یو شمیر طبي ستونزو سره مخامخ دي. دوی له مشال رادیو سره هم خبرې کړې دي چې نور تفصیل د سیلاب مسعود په دې راپور کې اورو.
د قطبی وزیرستان شوال نه د ضرب از پوځي عملیاتو په وجه د لکی مروت سرا درګه ته په کډو راغلي قبایلون ویایي چې یو طرف ته د کډوالۍ کړاوونه او بل طرف ته د مختلفو رنجونو بیماریانو سره مخامخ هیڅ حکم پښتنه نه کوي. په دغه قبایلون کې شامل یو کس شنواز وزیر ویایي
ملیری بیماری کا خون مکمل کی اولور کی بیماری والا کی جڑی بیماری دی ملیری بیماری دین میں مشتے اسپتال استا نم نور دوی نشتا
یو بلکہ بیلی میروا جان دغا خبر پدا رنگ مخش بیائی
یو لری جنگ وائل ل تیری نا غفوت سوال وات نینا سا ڈانگ سوال دل سرا ور کا یار غلی کڈولے وان تے راجی وان کڈوال بند دے سن کو سن بیماری لگ دل دی
بار بار سا وکڑ لا چ دے دغو کا بالیانو دے حال نا پلک مروت کھے دے محق میں سیاد ذمہ وار چرواک ہے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر تاوس خبر کا خپل ٹیلی فون پورتا نہ کام سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو تاسو غوږی درنودونکو دروان غړی اخری رپورٹ پلوس تاسو پام را ګرځوم. په کوټه کې د پښتو نړیوال ادبي او کلتوري کانفرنس نن هم روان دی. د پښتو اکاډمۍ دا درې ورځنۍ غونډه پرون پیل شوه چې ورته د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزي په خپله وینا کې ویل پښتانه به تل پر خپله سیمه د سولې ټینګښت لپاره کار کوي، ځکه چې پر پښتنو د تپل شوې جګړې له کبله د دوی دود او کلتور ته زیان رسېدلی دی. کانفرنس ته پوهان نن هم ویناګانې کوي چې نور تفصیل د ایوب ترین په دې راپور کې وو.
د پښتو اکیډمي کوټ تر اتمام لاندې د پښتو نړیوال کانفرنس په دویم ورځ هم د لیکوالانو او ادیبانو لخوا په سیمه کې د وسنۍ آلاتو په باب د مقالو لړۍ روانه ده. په دې اړه د کابل څخه راغلي د افغانستان د علومو د اکیډمي غړي او لیکوال محمد شریف زدران نور حال او مشال ریډیو ته څه داسې بیان کړي.
سیمینار رښتیا هم ډېر په زړه پورې وو، ځکه ډېر ښکلي مسایل پکې مطرح شو. د لار او بار پښتونخوا ټول لیکوالان، شاعران او ادیبان پکې ټول شوی دی، او دلته د پښتو ادب او ادبیاتو د پرمختیا او ود لپاره چې په ورسیو کالونو کې رامنځته شوی دی د هغې په باب خبرې وشوې. په پښتو ادب او ادبیاتو کې ډېر ژور تغیرات راغلي دي. باید موږ پښتو وپلو، پښتو باید وروزو او پښتو ته باید خدمت وکړو.
د کانفرنس پر مهال د پښتو ژبې د کتابو بیلابیل سټالونه هم لګېدلي دي. په دې ترڅ کې د کتابو پلورونکي باز خان علمیار راته وویل
د پښتو ژبې ادب او کلتور فکری او تخنیکی یون په نامه چې کوم سیمینار وي داغه د نین لیوان اثرات، نو داغه سیمینار په مناسبت ما د خپل کتابتونه څخه سټال لګولی وو. او په سټال کې ما بیلابیل تقریبا شاوخوا 400 عنوانونه راوړي وو، او په هغه کې ښه ډېر کتابونه ووتل. او تقریبا د نور وختو په نسبت ما داسې محسوسه ده چې خلک د کتاب سره نور نږدې شوي دي، او کتاب خوښوي، او کتاب اخلي. او هغه که بارني مېلمانه راغلي وو د دې ځای کتابونه واخیستل، که د دې ځای خلک راغلي وو هغه د لرې ځایو کتابونه واخیستل.
او خپل یو ځوان لیکوال ظفر اغبغان وایي چې اوس د کتابو په ویلو کې د ځوانانو دلچسپي زیاته سوې ده.
اوس کوم پښتانه ځوانان چې دي هغه د پښتو ژبې یعنی ویونکي چې کوم دي هغه اوس ډېر سلو. اوس پښتو کوم کتابونه چې دا ټیم مارکیټ ته راځي یا پلورنځیو ته راځي هغه په ګڼ شمېر باندې خلک ترلاسه کوي، او ډېر خلک یې شوق لري. نوي ځوانان له دې سره شوق پیدا سوی دي. او پښتانه کوم لیکوالان او شاعران چې دي په دغه ځخه موږ دا یوه هیله لرو چې کوم کتابونه په پښتو نه دي ژباړل شوي باید هغه کتابونه موږ ژباړ کړو.
د پښتو ژبې دغه نړیوال کانفرنس په سبا ورځ هم روان وي. د کانفرنس وروستۍ ورځ د شاعري، پښتو موسیقي او اتڼو لپاره ځانګړې شوې ده. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
جڑوی دا سویم زل دے یو رضا با یو شقام مقبل دے ہر پچیوی پوخ دے تو کل دے تا پا منگل دا ترن گل دے خوخ میں کابل دے جون پسوات کی تیرا غما خاند دمینی یو جنگ جوڑ کا اول زمان اترنگ جوڑ کا زدا نکری زو پسے وینے او در کوما شوی مسافر لہر ستیر وی ناشنا غمونو کی را گیر وی اے دا گلاب دا گل پتیر وی جانان لگ لگ را نہیر وی زری زری ری راشم تسبق وایا زبخشم سرے پکار شمو دشم درنے خبری دیوڑے ناشم مسافرے کی بمسا خطلے بنا داستا پستر گو کی بس پاتی شی داستا پستر گو کی بس پاتی شی رقیب یار کمی پخلا پاتی شی رقیب یار کمی پخلا پاتی شی ټول جہان نہ خی شکر بات مچتے سب چت خفے ماپنے سے گرم کرے نہیں جانا نا زدر سروچا